کابل کې د مازیګر 4 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته زه فریبا ظاهر او تخنیکی همکار قادر جلالوف شرق لاست وایو. که څه هم ځینې راپورونه خبر شوي چې نن د طالبانو د بندیانو د خوش کېدو لړۍ د سلو بندیانو د خوش کېدو لړۍ پیل شوی، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي لا هم د طالبانو له تخنیکی پلاوي سره خبري دوام لري او تر هغه چې دا بحثونه پای ته نه رسیدلي د طالب بندیانو د خوش کېدو پروسه نه پیلېږي. دا مو د سر موضوع ده. دا به هم واوري چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د ویډیو کانفرنس له لارې د کرونا وایروس په اړه غونډه لري. مخکې تر دې چې دغه راپورونه واوري، له صفي الله استانکسي څخه به د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی: د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو له پلاوي سره د بحثونو تر پای ته رسیدو وروسته به د طالب بندیانو د خلاصېدو پروسه مختزي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن عبدالهادي ارغندیوال د مالی سرپرست وزیر او نوماند او داود سلطان زوی د کابل د ښاروال په توګه معرفي کړل. او په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر له 9.5 لک واوښت. پوره خبرونه: د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو له پلاوي سره د بحثونو تر پای ته رسیدو وروسته به د طالب بندیانو د خلاصېدو پروسه مختزي. د خبره د یاد شورا وایاند جاوید فیصل نن ازادي رادیو ته وکړه:
پرون بحثونه وسو، بحثونه مثمر و مثبت و پرمختګ پکې شوی دی، اما موافقه پر دې شوی ده چې نن هم بحثونه دوام وکړي. نن چې کله بحثونه خلاصې تر هغه وروسته بیا د بندیانو خلاصې دو پروسه مختزي، تر اوسه پورې لا هم بحثونه کیږي.
د طالبانو یو درې کسیزه پلاوی له سېشنبې راهیسې په کابل کې دی او د طالب بندیانو د خلاصون په اړه له افغان حکومت سره خبرې کوي. په دې اړه جزئیات په همدې پروګرام کې واورئ. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ویډیو کانفرنس له لارې عبدالهادي ارغندیوال د مالی سرپرست وزیر او نوماند او داود سلطان زوی د کابل د ښاروال په توګه معرفي کړل. ښاغلی ارغندیوال چې د حزب اسلامي مشر هم دی، تر دې مخکې د ولسمشر حامد کرزي په کابینه کې د اقتصاد وزارت مخته وړ. ښاغلی سلطان زوی هم د ولسمشر اشرف غنی د ستر سلاکار دندې ترسره کړي. تازه ولسمشر اشرف غنی احمد ضیا سراج هم د ملي امنیت عمومي ریاست د نوماند په توګه ټاکلی. نوموړی لدی وړاندې د همدې ریاست سرپرست وو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې ویلي وو چې په 2 اونیو کې به کابینه جوړه کړي. په افغانستان کې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره د چین هیواد مرستې نن کابل ته ورسېدې. د چین سفیر وانګ هو د افغانستان د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په حضور کې د دغو مرستو د سپارلو پر مهال وویل چین د افغانستان په شمول د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره د کرونا وایروس د مبارزې تجربې شریکې کړې دي. هغه وویل له افغانستان سره نننی مرسته شوي وسایل به د کرونا وایروس د مخنیوي په لارو چارو کې مؤثر تمام شي. د چین په دې مرسته شوي موادو کې ماسکونه، د تنفس دستګاوي او د ډاکترانو لپاره محافظتي لباسونه شامل دي. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وویل د چین هیواد دغه مرسته شوي وسایل به په شفافه توګه وویشل شي. په افغانستان کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې 209 ته رسیدلې دي. په همدې اړه په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي چې د کرونا وایروس له لاسه په قرنطین کې دي، خپل وخت د کتابونو په لوستلو تیروي. له دې ډلې د کابل له ځینو اوسیدونکو سره ازادي راډیو خبرې کړې او هغوی وایي چې د قرنطین له ورځو نه د خپلې پوهې د زیاتولو لپاره د کتاب په لوستلو باندې ګټوره استفاده کولی شي. د کابل یو اوسیدونکی محمد داود له 5 ورځو راهیسې په قرنطین کې دی او کتابونه لولي.
کله اولی د باندې وزم د کتاب واخلم بس پټوي سر کې بس ولول ما کله بس د نن کور کې بس وایم بس.
افغان حکومت د کرونا وایروس تر د مبارزې په هدف د کابل ښار رواني اونۍ د شنبې پورس د 3 اونیو لپاره قرنطین کړ او خلکو یې غوښتي چې په خپل کورونو کې پاتې شي. په پلازمینې کابل سربیره د افغانستان ځینې نور لوی ښارونه هم قرنطین شوي دي. د پانتونیو شمیر استادان وایي خلک باید له دې فرصت په استفاده مطالعه وکړي او د خپلې پوهې کچه لوړه کړي. په نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر له 9.5 لک واوښت. دا تازه شمیر نن د کرونا وایروس د قضیو د ثبتولو یوې ویب پاڼې ورلد میټرز خپور کړی دی. د جان هاپکنز پانتون شمیرې هم ښیي چې نږدې 9.2 لک کسان په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس اخته شوي دي. په دې ډله کې امریکا د مثبتو قضیو له پلوه په لومړي سر کې ده، ځکه هلته په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر نږدې 2.1 لک ته رسېدلی. په امریکا کې د مړو شمیر هم 5,110 ښودل کیږي. په ټوله نړۍ کې بیا د کرونا وایروس له لاسه مړو شمیر 340000 ته رسیدلی دی. له کورونا د روغ شوي خلکو شمیر هم له 200000 اوختی دی. او د پاکستان یوې محکمې د امریکایي خبریال دانیل پیرل د وژنې په تور د نیول شوي کس د مرګ سزا ختمه کړې ده. پر احمد عمر سعید شیخ تور و چې په 2002 میلادي کال کې په کراچۍ کې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې خبریال دانیل پیرل د تر تښتولو وروسته وژلی و، خو سند ایالت سترې محکمې د اپریل په 2 عمر شیخ یوازې د تښتونې په جرم محکوم کړ او د هغه د مرګ سزا یې په 2 کاله بند واړوله. بلخوا محکمې د یاد خبریال د وژنې په تور د 3 نورو تورنو کسانو د خوشي کولو امر هم کړی. 30 کلن دانیل پیرل د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال د سویلي آسیا څانګې مشر خبریال و. نوموړی په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 11 تر ترهګرو بریدونو وروسته کراچۍ ته تللی و. هلته د 2002 میلادي کال د جنوري پر 23 وتښتول شو. تر دې 4 ورځې وروسته د پاکستان د خپلواکۍ د بحالۍ لپاره ملي خوځښت په نوم یو تنظیم پیغام خپور کړ چې که په 24 ساعتونو کې په ګوانتنامو کې بند پاکستانیان خوشي نه شول او پاکستان ته F-14 ډوله جنګي الوتکې ور نه کړل شوې، نو دانیل پیرل به ووژني. تر دې وروسته د 2002 میلادي کال د فبروري پر 1 پاکستاني چارواکو یو ویډیو ترلاسه کړه چې د پیرل د وژلو ریکارډ پکې شوی و.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا سال کې چې نن د طالب بندیانو د خوشی کېدو د پایل راپورونه ورکړل سوی، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي کابل ته د طالبانو د راغلي پلاوي سره تخنیکی بحثونه لا پای ته نه دي رسیدلي، او نو ځکه د بندیانو د خوشی کېدو پروسه هم عملا نه ده پایل سوی. د دغه شورا د دفتر وایان جاوید فیصل:
پرون بحثونه اوس و بحثونه مثمر و مثبت و پرمختګ پکې سوی دی، اما موافقه پر دې سوی ده چې نن هم بحثونه دوام وکړي.
د ناتو سازمان د بهرنیو چارو وزیران نن د ویډیو کانفرنس له لارې په نړۍ کې د کورونا وایروس پر بحران غونډه لري. دوی وایي پر دې غور کوي چې ډاډ ترلاسه کړي دا روغتي ناورین په امنیتي ناورین ونوړي. اخوا د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل په تورخم کې د تړلو دروازو تر شا پر ایثار سوی افغانانو ژغ کوي چې د ځان او نور خلکو د روغتیا د خوندي کېدو لپاره هلته پاتې سي.
دا یو تکلیف دی، موږ پرې باندې پوهیږو، اما موږ نه غواړو چې د هرات پیخې چې هلته وشولې هغه ستونزه دلته بیا تکرار شي.
نور راپورونه هم په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. او په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام لرو، هم کور کلی د نن ورځې د خبرونې بل پروګرام دی. اوریدو ته بلنه درکوم. ورزو د خبرونه د سرموزته که څه هم ديني راپورونه خبر اسوي چې نن د طالبانو د سلوتنو بنديانو او د شلو حکومت پلو بنديانو د خوش کېدو لړۍ پیل سوې ده، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي لا هم د طالبانو له تخنیکی پلاوي سره خبري دوام لري، او تر هغه چې دغه بحثونه پایته نه رسیدلي د طالب بنديانو د خوش کېدو پروسه نه پیلېږي. په دې اړه نور تفصيل به رحمت الله افغان راکړي.
د افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادله پر سر د تخنیکی ټیمونو د بحثونو درې مورز، خو لا هم د زندانیانو د تبادله پروسه نه ده پیل سوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وای د دواړو لورو د تیرې ورځې خبرې ګټورې وي، او نن هم د خبرې دوام کوي. که څه هم نن د پنځشنبه پر ورځ د جنو سرچینو په حواله د دواړو لورو د یو شمیر بندیانو د خوشی کېدو راپورونه ورکړل سوي وو، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې دا تخنیکی بحثونه پای ته ونه رسیږي د بندیانو د خوشی کېدو پروسه هم نه پیلېږي.
بحثونه اوس و بحثونه مثمر و مثبت و پرمختګ پکې سوی دی، اما موافقه پر دې سوی ده چې نن هم بحثونه دوام وکړي. نن چې کله بحثونه خلاصې تر هغه وروسته بیا د بندیانو د خلاصېدو پروسه مخته ځي، تر اوسه پورې لا هم بحثونه کېږي.
دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د واکمنۍ تر راپرځېدو وروسته د دغې ډلې یو پلاوی په رسمي ډول کابل ته راځي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کوي. تر دې وړاندې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د ویډیو کانفرنس له لارې درې ځله خبرې سوې وي او حکومت په دې اړه له طالبانو سره هوکړه کړې وه چې د دوی یو پلاوی دې کابل ته راسي او د بندیانو د تبادلې پر سر دې ورسره مخامخ خبرې وکړي. له دې سره طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د دوی له لوري کابل ته راستول سوی درې کسیز تخنیکی ټیم له افغان حکومت سره د بندیانو د نوملړ پر تطبیق کار کړی. ښاغلی مجاهد وای دوی هیله مند دي چې دا بحثونه به پای ته ورسیږي او ژر تر ژره بندیانو خلاصون ته زمینه برابره سي. بل خوا رویټرز خبري اژانس د افغان امنیتي چارواکي له قوله چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي راپور ورکوي چې د پنجشنبې په ورځ د زندانیانو د ازادېدو په بهیر کې به د سل طالب زندانیانو په بدل کې د طالبانو له زندانه شل افغان امنیتي سرتیری هم ازادیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د رهبری غړی قاضي محمد امین وقادوای طالبان د بندیانو له خلاصون سره سم بین الافغاني خبرو ته چمتو سي.
یو جانبه حرکت دی چې بندیان دي خوشي شي، جنگ به دوام لري، نو دا د افغانانو لپاره خزر نه دی بلکې به دې باندې نور هم زوريږي چې کېدل شي دا بندیان به هم د جنگ لیکو تلار شي او زمونږ غمونه او دردونه به نور هم تکرار کی. امیدواری داره چې طالبان د بندیانو په خلاصون کې چې کومه هیله لري چې دا د خوش شي، همداسې د افغانستان د ملت هیلې ته هم په درنښت وګوري چې بین الافغاني خبرو پیل لپاره خپل آمادګي وښيي.
ښاغلی وقادوای طالبان د خپلو تعهداتو ته ژمن پاتې سي او جګړه د پای ته ورسوي، خو طالبان وای د دغې ډلې او امریکا ترمنځ د هوکړې ټول مواردو ته ژمن دي.
دوستانو او موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې لا هم د دوی او طالبانو د تخنیکی ډلې ترمنځ د طالبانو د خوشی کېدو په اړه بحثونه روان دي. تر دې وړاندې لکه څنګه چې په راپور کې موریدل رویټرز خبري اژانس د ځینو موثقو سرچینو په حواله لیکلي وو چې د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ پیل شوې ده. البته د سلو طالبانو او د الله ستنو حکومتي سرتیرو یا حکومت پلو ځواکونو د خوشکیدو لړۍ پیل شوې ده، خو دا بحثونه به ادامه ولري. په همدې حال کې افغان فعاله میرمن او د ولسي جرګې پخوانی غړی شکریا بارکسی بیا وایي چې طالبان او افغان حکومت د هڅې وکړي چې د اوسنۍ خبرې په بریالۍ توګه پای ته ورسوي. میرمن بارکسی وایي چې طالبان باید په خپل مذاکراتي ټیم کې شوزو ته هم ونډه ورکړي. له شکریا بارکسی سره فیروزی عزیزی مرکه کړې ده او په سر کې د افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادلې پر سر د دواړو لورو د تخنیکي ټیمونو د خبرو
پښتله ده. زه خدای ته وکړم چې د افغانستان دولت او طالبانو په منځ کې سوله او روغه جوړه وشي، ځکه چې د افغانستان خلک د بد امنۍ، بې امنۍ، د جنګ نه ستړي دي او دا سوله یو ضرورت دی. نو هیله مې دا ده چې دغه ضرورت د همداسې لیدو کتو سره پیل شي او مخې پالې او ښه نتیجه ولري.
څه فکر کوئ حکومت ته څه کول پکار دي تر څو دا اوس چې کومې خبرې اترې روانې دي دا بریالۍ پای ته ورسیږي؟
حکومت زخت ضرورت او مهم دی چې هر څه ورته اولویت لري په هغې باندې فکر وکړي. څومره چې د افغانستان حکومت همغږی اوسي خپل سیاسي مخالفینو سره، خپل موافقینو سره او د خپل لیدلوری نورم لوړ کړي، اوچت کړي، چې هر یو افغان ځان سره ولري، زه فکر کوم دا به د حکومت قوتی ضعف بینی. او زما په فکر باندې که چیرته حکومت ځان بیرته محدود کی او محدود پاتې شي او متاسفانه د ځینې مغرضو خلکو لپاره صرف یو سیاسي او اقتصادي دستګاه او د قدرت دستګاه، هغه وخت بیا به افغانستان خرابې ته ځي. نو هیله مند ده چې افغانستان هم ډېر سیاسي وضعیت کړکیچن شوی دی، نور د دې نه وروسته دا وضعیت نه خرابوي. بهتره بدایي چې دوی په سړه سینه سره نه تنها یوازې د طالبان بلکې د افغانستان نور سیاسي ډلو ته پلو سره هم کینی او یو موټی افغانستان د جوړولو لپاره هڅې پیل کړي. او زما غوښتنه په عین حال کې د طالبان نم داده چې دوی دې نور هم ځانځاني نه کوي، د افغانستان د خلکو ارادې ته غاړه کېږدي او په دې باندې هم سر خلاص کړي چې دا هغه پخوانی افغانستان نه دی، دا نوی افغانستان دی. نړۍ بیخي سیاستونه بدل شوي دي، نو دوی لپاره هم پکار ده چې حداقل دغه معاصر نړۍ سره همغږی شي، همپلاوی شي او حداقل د افغانستان لپاره او د افغانستان د ولس لپاره دوی هم ژمنه وکړي چې نور د جنگ نه لاس واخلي او لاس پسې بهتر شي.
میرمن بارکزی، افغان حکومت د طالبانو سره د بین الافغاني مذاکرات لپاره کوم پلاوی چې ټاکلی، په هغه کې 15 میرمن نمونه هم شامل دي، یعنی ښځو ته هم ونډه ورکړې ده، خو طالبانو سره د دې تر اوسه د دوی دا پلاوی معلوم نه دی. د تاسو غوښتنه یا د تاسو آند او فکر نظر د طالبانو په برخه کې څه دی چې هغوی د خپل پلاوی په برخه کې میرمنو ته باید څومره ونډه ورکړي؟
اول خو زه فکر کوم چې دا 15 میرمنې چې ټاکل شوي دي، دا ستره جفا د افغانستان د میرمنو سره ده، ځکه چې د میز پر سر باندې که چېرته بیرته یو 20 کسیز هیات د طالبانو لخوا نه هم کینی، بیا نو طبیعي خبره ده چې د 40 کسانو په مابین کې یا 40 یا 30 کسانو په مابین کې 15 تنې ښځینی چې اکثره هم دوی د خپل سیاسي اکثره نه تقریبا ټولې د سیاسي ګروپونو لخوا نه معرفي شوي دي، دا ډېره کمه ده. او طالبانو ته خو 15 کاله مخکې ما ویلو چې تاسو دومره لوی او ستره اداره لرئ چې د افغانستان خلک تاسو سره دي، مهرباني دې وکړي او 4-5 ښځې هم وګورئ، دغه د څه خبره د خپل ځان په سر باندې وکړي چې وایي چې موږ په افغانستان کې محبوبیت لرو، خو ده یو څو افغاني مېرمنې هم دوی سره په میز کې کښېني، بده خبره به نه یې.
افغان فعاله میرمن او د ولسي جرګې پخوانی غړی شکریا برکزی و.
جنگ دی ولکش سوله
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو اوري. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د لومړي ځل لپاره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کوي. دوی د دې لپاره د ویډیو له لارې خبرې کوي چې د کورونا وایروس د خپرېدو لپاره پر سفر بندیز لګول شوی دی. کورونا وایروس له دې وبا څخه د فعالیتونو د پراخولو لپاره د ناتو د دښمنانو سوء استفاده، افغانستان او ځینې نور موضوعات د ویډیو کانفرنس په اجنډا کې شامل دي. جزئیات عصمت سروان راکوي.
د ناتو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن پنجشنبه په نړۍ کې د کورونا وایروسو د خپرېدو په وړاندې د خپلو هیوادونو پر لارو چارو خبرې وکړي. دوی به له دې سره په یو وخت په دې ټینګار وکوي چې د دې تړون غړي د هر ګواښ په وړاندې دفاع ته چمتو دي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې وي. دا به د ناتو تړون په 70 کلن تاریخ کې لومړی ځل وي چې د ویډیو له لارې کانفرنس دایروي. د ویډیو لاري په دې خاطر خبري کوي چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله پر سفر بندیز لګول شوی او د دې لپاره چې کورونا وایروس خپاره نشي سپارښتنه شوی چې انسانان دې په یو ځای کې سره نه راټولېږي. د ناتو د دیشو هیوادونو د بندرنیو چارو وزیران به په خپل منځ کې د کورونا وایروس په وړاندې د خپل حل زلو د لا هم شغولو پر لارو غور وکوي او د ناتو د غړیو پر دې عزم به تاکید وکوي چې د هر ډول یرغل جواب ویلو ته تیار دي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون وویل د دوی لومړنی هدف دا چې یقیني کړي چې روغتیایي بحران پر امنیتي حق نه بدلیږي. ناتو لوړاندې د ایتالیا او هسپانیا په شان خپل حقوق غړیو ته چې کورونا وایروس بد ځپلې دي مرستي کړي او د دې تړوند غړیو هیوادونو ملي پوزونه له دې بحران سره د مقابله لپاره د خپل هیوادوالو سره مرسته کوي. په عین وخت کې د ناتو غړي اندېښنه لري چې دښمنان به له رامسته شوي وضعیت ناوړه ګټه واخلي او په داسې حال کې چې د ناتو غړي له کورونا سره پر مبارزې بوخت دي، دښمنان به خصمانه فعالیتونه وکوي. د ناتو تړون په دې کار کوي چې د کورونا وایروس د وبا په اړه د ناسمو معلوماتو د خپرېدو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې چې د ناسمو معلوماتو د خپرېدو په اړه ډېر روسي او چین ته ګوته نیسي. د ناتو سرمنشي وایي د تړون د خپلو پولو او هوایي قلمرو غسمې ته دوام ورکوي او خپل ماموریت او عملیات جاری ساتي. د همداراز ویل چې د روسیې د پوځي فعالیتونو زیاتېدا وشول چې ناتو ته پکار ده چې د کورونا وایروس د بحران په ترڅ کې ځیر او تیار ووسی. ستولتنبرګ زیاته کړه د روسیې په لویدیځو پوځي سیمو کې نویو تمرینونو ته پکتو دوی د ناتو پولو ته نږدې پراخ پوځي فعالیتونه ویني او په شمالي سمندرګي کې د روسانو پراخ حضور ګوري. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به همداراز په عراق کې د تړون د اړوندو فعالیتونو په اړه پریکړه وکړي او دغه راز به د افغانستان پر انکشافاتو تمرکز وکړي. د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې له موافقې وروسته بین الافغاني خبري لا پیل شوي نه دي، حال دا چې د افغانانو ترمنځ خبري د دې موافقې برخه دي. د افغانستان حکومت له طالبانو سره مرکه چی پلاوی اعلان کړی، خو طالبانو له دې سره سره د افغانستان پلاوی رد کړی چې نړیوالې ټولنی او په افغانستان کې مطرح خو د دې پلاوی د اعلان هر کله کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
زموږه خلاصې د ریډیو او ری بیا هم د کورونا موضوع په همدې موضوع کې تمکیر ورزو ننګرهار ولایت د ننګرهار والی د خپل شخصي ملمستون زینې توکي تور خم ته ولجل. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي چې دا توکي په دې خطر تور خم ته لیږي چې په پام کې لري چې له پاکستان راتلونکو مسافر هلته له 14 تر 20 ورځې پورې قرنټین کړي. په ورته وخت کې د ننګرهار اوسیدونکو اندیشمن دي وایي په ننګرهار کې د کورونا وایروس د پیښو د نشټوالي لامل دا دی چې پاکستان ته د تګ راتګ لارې بندې دي، خو خلاصی جنو ده دغه ویروس د انتقال ویره او خطر نور سره زیاتې دایسي. سحر ګل امیر زای په دې اړه تفصیل کوي.
د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د خپل شخصي ملمستون زینې توکي د دې لپاره تورخم ته ولېګل چې په خبره د تورخم لاري د خیبر پښتونخوا او نورو ځایونو ننګرهار ته راتلونکو مسافرو ته پرې اسانتیاوي برابرې شي. خاغلی میاخیل پر هغه افغانانو چې د تورخم دروازې د تړلو لامل هغه غړی ایثار دي غږ وکړ چې که هلته د پاتې کېدو چاره یې وینو ایثار دي شي، او زیاتوي چې که د راتلو بیړه لري نو مجبور دي چې په تورخم کې د شلو ورځو لپاره قرنټین شي. شاه محمود میاخیل وایي سره له دې چې د اوس لپاره یې د زرو راتلونکو مسافرو د قرنټین لپاره لازم امکانات په پام کې نیولي، خو زیاتوي چې په دې برخه کې لوی ستونزه د بسترو ده چې دوی ورسره مخ دي. د ول چې د خپل شخصي ملمستون ټول هغه تو شکونه بلختونه او کمپلی چې وی تورخم تلیک دی او په ټول ننګرهاریانو غو کوي چې له خپل کورونو یوې و جوړه بستر د مسافرو د ملما پارن لپاره تورخم ته انتقال کړي څو د غستون زحل شي.
احتمال شته چې دروازه یا دافته یا بلافته کې بیرته شي، نو اول زمنګ دا غ دوستانو نشالته دي دا مهله ده چې گزارې کیږي خپل پردې لري، نو خدا ده چې عمل ته خپل ځان قرنټین کې عمل ته پات شي. بیا چې دی خواته راځي موږ مجبور یو چې دیو دلته قرنټین کو د دیو طبي هغه سکرینینګ بایت وشي، او دا یو تکلیف ده موږ پرې معنی پویګو. اما موږ نو وړو چې د هرات پیخې چې هلته وشولې هغه څنګه دلته بیا تکرار شي، هم ننګرهار هم مشرقي او هم د افغانستان نور ولایتونو ته دا ویروس خپور شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار چارواکي وایي په تورخم خارګوټي کې د کورونا وایروس ته مخنیوي په خاطر تدابیر نیولي چې طبي پرسونل ورته ځانګړی شوی او د مسافرو د قرنټین لپاره یو ځانګړی کمپ جوړ کړی چې هر مسافر به له 14 تر 20 ورځو پکې قرنټین وي. بلخوا د ننګرهار اوسیدونکو په دې اندېښمن دي چې که د تورخم لار پرانیستل شي نو د کورونا وایروس تر انتقال موارد به ورسره زیات شي. دوی وایي دا چې په ننګرهار کې د کورونا وایروس پیښې نشته لامل دا ده چې له پاکستان سره دغه ډول لارې بندې دي، خو که خلاصیږي نو د دغه وایروس در انتقال ویره او خطرونه ورسره زیاتېدای شي. د ننګرهار اوسیدونکو وایي په تورخم کې د مسافرو د قرنټین پر ځای د تورخم دروازه تر یو وخت وتلل شي.
خبره دا ده چې دا باید وتړل شي تر وسه چې پاکستان تړلې اوسې باید افغانان بند کړي تر څو دغه وایرس مخنیوي وشي. دا په لزګونه شلګونه کسان نه دي چې د هلد قرنټین شي، دا په زرګونه او سرګونه کسان د هغې زنه راوړي او کېدای شي د وایرس ورسره انتقال شي. که چیرته دغه لار بند نه شي نو زموږ د ننګرهار حالت هم د هرات پر کم شي.
پاکستان د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف تورخم دروازه د مارچ په 14 د مسافرو پر مخ تړلې وه. د یادونې وړ ده چې د مسافرو ترڅنګ پر دغه دروازه تجارتي موټرو ته هم د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي، چې دې کار له یوې خوا سوداګریزي چارې له ستونزو سره مخ کړي، له بلې خوا ورسره د ځینو توکو په بیو کې هم لوړوالی راغلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ. زمون ژغلا زدی رادیو اوری دوستان ولکه څنګه چې د افغانستان د امیرختیا وزارت وای او هم د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه لري نو د کرونا وایروس جدي وګڼي او ځانونه ترې وساتي. یوازې تاسې کولای شئ چې د خپلو لاسونو په پرمینځلو او د وجود د وقایې او هم یو د بل سره د فاصله ساتلو سره وکولای شئ چې د دې ویروس خطر هم ځان ته او هم نورو هیوادوالو ته راکم کړي. امریکا تایید کړه چې له روسیې څخه د پیرلو روغتیایي موادو ډکه یوه الوتکه دغه هیواد ته رسیدلې ده. دا وروسته لاغه ده چې روانه اونۍ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل روسي سیال او ولادیمیر وبخښي د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړې. په دغو روغتیایي موادو کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي او ورڅخه د خوندیتوب وسایل شامل دي. نور حال ملالۍ بشیر کړي.
د اپریل په لومړۍ نیټه له روسیې څخه امریکا ته په تللې الوتکه کې د سا اخیستلو ماشینونه او له کورونا ویروس د خوندیتوب په خاطر کاریدونکي توکي لکه کالي شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا اکمالات په نیویارک کې د امریکا د بیړنیو حالاتو مدیریت ادارې ته ورکړل شول. د بهرنی چار وزارت ویاندی مورګن اورتاګوس وویل دا اقدام وروسته له هغه سوی چې ټرمپ له پوتین سره د مارچ په دیرشمه نیټه خبرې وکړې. اورتاګوس وویل دواړو هیوادونو په بیړني حالاتو کې له یو بل سره مرسته کړې او دا کار به بیا هم کیږي. اوس وخت راغلی چې په یوه داسې دښمن بریالي سو چې زموږ ټولو ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی دی. دې دا ونه ویل چې د دغو اکمالاتو لګښت څومره و چې امریکا روسیې ته ورکړی وي. منتقدین خبرداری ورکوي چې ماسکو غواړي د روسیې د مرستو له لارې د سمو معلوماتو مخه ونیسي او پر کور دننه د پوتین لپاره کمپاین او په بهر کې پروپاګند وکړي. خو میرمن اورتاګوس دا وویل چې جی شل هیوادونو تیره اونۍ توافق وکړ چې د کورونا ویروس پر ضد به له یو بل سره کار کوي. امریکا او روسیه د جی شل غړي هیوادونه دي. اورتاګوس ویلي چې واشنگټن د جی شل له غړي هیوادونو سره له نږدې کار کوي چې هغه کسانو ته مرسته ورسیږي چې ورته اړتیا لري. رویټرز خبری اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله ویلي چې په دې الوتکه کې شپېته ټنه د سا اخیستلو ماشینونه، ماسکونه، د سږو د فعال ساتلو ماشینونه او نور مواد شامل دي. چارواکو ویلي چې دا اکمالات به له نږدې وڅارل سي چې ثابته سي هر څه د امریکا له دولتي لارښوونو سره سم دي کنه. د اپریل په لومړۍ نیټه په ملګرو ملتونو کې د روسیې ماموریت وویل چې د روسیې له روغتیايي اکمالاتو ډکه یوه الوتکه د نیویارک په جان اف کینیډي ډګر کې کښته سوې ده. ملګرو ملتونو ته د روسیې سفیر دیمیتری پولیانسکی وویل دا الوتکه د نیویارک له اوسیدونکو سره د یووالي په خاطر امریکا ته لیږل سوې ځکه د نیویارک اوسیدونکي اوس مهال له ستونزمن وضعیت سره لاس او ګریوان دي. په امریکا کې تر ټولو زیاتې د کورونا ویروس پیښې په نیویارک ایالت کې ثبت سوي دي او شمېر یې تر 3,500 دی. ځایي چارواکو ویلي چې د کورونا ویروس پر وړاندې روغتیايي اسانتیاوې د نشت برابر سوي. د نیویارک ښاروال بل ډي بلاسیو ویلي چې میلیونونه ماسکونو او د سا اخیستلو ماشینونو ته اړتیا ده. په همدې حال کې ټرمپ چې مخکې یې ویلي له پوتین سره نږدې اړیکې لري په خپل هیواد کې د یو شمېر کسانو له خبرداري سره مخامخ سوی دی چې پوتین د نفوذ ترلاسه کولو په خاطر دا ډول اقدامات کوي. په اپریل میاشت کې په امریکا کې د کورونا ویروس له کبله د مړو سوي شمېر تر 4,000 زیات شو. د روسیې په رسمي شمېر انتقادونه سته. رسمي معلومات ښیي چې په وروستیو کې د کورونا ویروس پیښې 2,500 ته رسېدلې او د مړو سوي شمېر 24 راپور شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
زاج زمری علی زمری د هلمند د ولایت نوی د ولسوالۍ سره ټلیفون پکر شیند سره زما دا هیله ده چې د زما پیام نشر کی. ورور ازمر بندیان په ایران کې دي دا غو برخلیف نه دی معلوم. هغه ایرانیان خپل علاقه له په زندانو کې. آیا د ازمر مشران و دغه نه فکر نه کوي چې د ازمر بندیان زند راواړي د خپل په خاوره کې دي بندیان کې؟ دا غلط مریضانی دي. خدا کورونا خودی ته مرزي دا مریضي خودی ته مرزي د دغه برخلیف نه دی معلوم. دا بشر دوستانه ته دا غیله ده چې د ازمر پیان نه شر د ازمر بندیان دا ګر د افغانانو له تفراتی دي یڅو کې پښتنه لانه پر کوي. و سلام په احترام مانم رحمت الله دا د میدان وردګو ولایت قلم په قلادار کې وسم. ډیر مشکلات لرم، ډیر مشکلات سره دغه لارې باندې کړې دغه وځ هغه ورځ پرونه بل رزلالم بازار ته یو
بوجی وړه په 2000 پیسې یو مسلمانانو زه دا یو بوجی وړه په چی شي باندې واخل ما څه سره نه سره اولاد ده زه دا یو بوجی وړه زه د دې کوم ورځې کمزور دي ورته ورسوم زه دا نه تم لا اشرف غنی صاحب نه دا خواهش ده خیر الله تجارانه دا خواهش ده خیر الله موږ سره مرسته وکي موږ د کار د کسب نه یو توپخانه مالونه د کار نه یو فقط دا ته وتلو روزانه د ورځې یو سل روپۍ په کارتو کې پیدا کولې هغه کار نه را باندې ودراو دا نن سهار د تی ماته نام دی ودرې دا خپل اولاد ته مې وکتل چې وږي تږي موږ وسه نه لرم خدای په امان وسلام
سلام خیلی زلانیم لین مای ولایت خمین تاس کاری کرده ولی روز بوشت البته کنایه ولسوالی ایلمان ولایت کنایه ولسوالی که به چشان و باید دیر پورتشه یده نمون گوارو چه پخواه پر کم شه مارکیتین والا خموش دا ایل آیانی گوشتن لرو چه دوی دکان و باید دیر که پخواه پرانگ تیت اغیر پاسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
سموږ غلاسه دی رادیو ری دوستانو په کابل کې سلور بجې او دیشته که سوی یو ځل بیا له سفیر الله ستانکسیخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د طالبانو له پلاوي سره د بحثونو تر پای ته رسیدو وروسته به د طالب بندیانو د خلاصېدو پروسه مختزي د خبره د یاد شورا وایاند جاوید فیصل نن ازادي رادیو ته وکړه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ویډیو کانفرنس لاري عبدالهادي ارغندیوال د مالیه سرپرست وزیر او نوماند او داود سلطان زوی د کابل ښاروال په توګه معرفي کړل په افغانستان کې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره د چین هیواد مرستې نن کابل ته ورسېدې د چین په دې مرسته شوي موادو کې ماسکونه د تنفس دستګاوې او د ډاکترانو لپاره محافظتي لباسونه شامل دي په نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر له 9.5 ملیونه واوښت دا تازه شمیر نن د کرونا وایروس د قضیو د ثبتولو یوې ویب پاڼې ورلد میټرز خپور کړی دی د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې هم ښیي چې نږدې 9,22,000 کسان په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس اخته شوي دي په دې ډله کې امریکا د مثبتو قضیو له پلوه په لومړي سر کې ده ځکه هلته په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر نږدې 2,10,000 ته رسېدلی او د پاکستان یوې محکمې د امریکایي خبریال دانیل پیرل د وژنې په تور د نیول شوي کس د مرګ سزا ختمه کړې ده پر احمد عمر سعید شیخ تور چې په 2002 میلادي کال کې په کراچۍ کې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې خبریال دانیل پیرل د تر تختولو وروسته وژلی و خو سند ایالات سترې محکمې د اپریل په 2مه عمر شیخ یوازې د تختونې په جرم محکوم کړ او د هغه د مرګ سزا یې 5 کاله بند واړوله
له صفی الله ستانکزی مننه دوستانو تاسې د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سئ او کوم د خبرونه نوی اوریدلی نو کولی سئ په تکرار ډول بیا واورئ او نور راپورونه او تحلیلونه مو هم ولولئ پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورسو یو بل راپور به هم واورو د پاکستان یوې محکمې د امریکایي خبریال دانیل پیرل د وژنې په تور د نیول سوي کس د مرګ سزا ختمه کړې ده پر احمد عمر سعید شیخ تور و چې په 2002 میلادي کال کې په کراچۍ کې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې دغه خبریال تر تشتولو وروسته وژلی و خو سند های کورټ د اپریل پر 2مه عمر شیخ یوازې د تشتونې په جرم ککړ وګرځوي او د هغه د مرګ سزا یې په 1 کلن بند واړوله بلخوا محکمې د پیرل په وژنه تورن د دریو نورو کسانو د خوشی کولو امر هم ورکړ په دې اړه نور تفصیل احمد شاه ازمیرا کوي
د تورن کسانو وکیل خواجه نوید د اپریل پر 2مه په کراچی کې تر عدالتي پریکړې وروسته خبريالان ته وویل چې شل کاله وروسته ثابته شوه چې د پرل د وژنې په تور نیول شوی دغه ټول کسان بی ګناه ول او د دوی پر ضد هیڅ ثبوت عدالت ته وړاندې نه کړل سو په پاکستان کې د سړي تښتونې سزا 5 کاله باندې خواجه نوید ویلی چې عمر شیخ په بند کې وار لمه خطر او کلونو زیاته مده تیر کړي نو حکومت به د ده د زیات تیر سوي بند سزا ازاله کوي اته د 8 کلن دینیل پرل د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال د سویلي اسیا څانګې مشر خبريالو نوموړی په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 18 تر ترهګرو بریدونو وروسته کراچي ته تللی و هلته د 2002 کال د جنوري پر 23مه وتښتول سو تر دې څلور ورځې وروسته د پاکستان د خپلواکۍ د بحالي لپاره ملي خوځښت په نوم یو تنظیم پیغام خپور کړ چې که په یو شواروس کې په ګوانتنامو کې بند پاکستانیان خوش نسول او پاکستان ته F-14 ډول جنگي الوتکې ورنکړل شوې نو دانیل پرل به ووژني تر دې وروسته د 2002 کال د فبروري پر 1 پاکستانی چارواکو یو ویډیو ترلاسه کړه چې د پرل وژل په کې ریکارډ شوی و وروسته د همدې کال په مئی میاشت کې په کراچي کې په یو کاند کې یو سرپرې کړی مړی وموندل سو چې تر ډی ان ای ازموینې وروسته په ډاګه سول چې همدا ډی ان ای پرل دی. د پاکستانی پولیسو د پلټنو پر مهال په برتانیا کې د زیږیدلی عمر شیخ نوم مخته راغلی. د کراچي پولیسو په لاهور کې د هغه د نیولو پلټنې پیل کړې خو بریالي نسول. د لاس ورځو د پلټنو وروسته عمر شیخ ځان خپل پولیسو ته وښپاره. پر نوموړي سربیره د کراچي پولیسو هلته د فهد نسیم، سلمان ثاقب او شیخ عادل په نوم درې نور کسان هم د پرل د وژنې په تور ونیول. تر هغه وروسته د حیدرآباد ترهګریزه د عدالت په 2002 کال کې شیخ عمر ته د مرګ سزا او درو نورو تورونو ته د عمري بند سزا واورول. د 2013 کال په جنوري کې د واشنگټن ډي سي په جارج ټاون پوهنتون کې د پرل پروژې تر درو کلونو څېړنو وروسته راپور خپور کړ چې پکې ویل سوي و ډینیل پرل د 2013 سپتمبر د ترهګرو بریدونو تورن تراه خالد شیخ محمد لخوا وژل سوی، نه چې د عمر شیخ لخوا. خالد شیخ محمد په 2003 کال کې په پاکستان کې ونیول سو او دا مهال په ګوانتانامو کې زندان دی. عمر شیخ په 1903 کال کې په لندن کې په یو پاکستانی کورنۍ کې زیږیدل. د راپورونو له مخې نوموړی په 1902 کال کې بوسنیا او بیا وروسته افغانستان ته هم تللی و. عمر شیخ په 1904 کال کې د هند په سر شار نوی ډیلی کې درې برتانویان او یو امریکایي وګړي وتښتوي او د دوی د خوشی کولو په بدل کې له هندي زندانه د لس کشمیري مشرانو د خوشی کولو غوښتنه وکړه. د نوموړي دا پلان ناکام سو او هغه د پولیسو د عملیات پر مهال ژوبل سو او بیا بندي کړل سو. بیا چې کله په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په 1999 کال کې د هند یو مسافر وړونکی الوتکه د نیپال له سر شار کټمنډو څخه د نوي ډیلی پر لور روانه وه، نو کندهار ته وتښتول سوه. د الوتکې د مسافر د خوشکولو په بدل کې برمتګرو په هند کې د زنداني وسلوالو مولانا مسعود اظهر، مشتاق زرګر او عمر شیخ د خوشکولو غوښتنه وکړه چې دا عمل سر ته ورسول سو او درې واړه خوشی سول. بلخه د پاکستان په خوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په 2013 کال کې په خپل کتاب ان د لاین اف فایر کې لیکلي چې د برتانیې استخباراتي ادارې ام آی 6 عمر شیخ ها وخت ګمارلې وو کله چې هغه په لندن سکول اف اکانومکس کې درس وایه. نو موړی لیکي چې د عمر شیخ لالاري په لندن کې پر بوسنیا د سربیانو د تیری پر ضد مظاهره جوړې شوې. اندا چې برتانوي استخباراتو هغه کوسوو ته د جهاد لپاره هم ولېږي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
او په تلوتلو د خبرونی وروسته برخې ته رسیدو دوه ونیز پروګرامونه لرو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف او د ازادي رادیو ګډ ونیز پروګرام په لمړی ووري، ورپسې کور کلی همسته. لا ازادي رادیو سره پاتې شئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز پاکله خبرې کوو. کیسه د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اکله د یوې مور، ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څېړو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده.